آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنونده های گران قدر رادیو آزادی سلام، درودهای ما آرش همایون جان آقا الکوزی و همکاران تکنیکی را بپذیرین. در این برنامه در همواج آزادی نقش زعامت در نظام سازی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مهمانای برنامه در همواج آزادی هر یک محترم داوود سلطانزوی کارشناس مسائل سیاسی، محترم حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکای کروخیل عضو بلوسی جرگه افغانستان در مورد موضوع مورد بحثی برنامه صحبت کرده و سوالات شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدن. خوب الکوزی صاحب شما فرمایید لطفا.
بله استاسی او د محترم ملمنو او د غرض د قدرمنو اوریدونکو په اجازه. زعامت یا مشرتابه د ټولنې او خلکو د اصلاح، د قانون د حاکمیت او سوکالۍ په کار کې مهم او اصلي عنصر دی، او که د یو هیواد زعامت بې ارادې، کمزورې او د عامو خلکو په اصطلاح سست وي، نظام ګډوډ، کارونه ویجاړ او خلک له بدبختیو او مصیبت سره مخامخ کیږي. د افغانستان تیر تاریخ ته که نظر وکړو، په ډیرو بدو او ناوړه شرایطو کې چې په هیواد کې انرشی، ملک توایفي، جنگ سالاری او خودسری زیاتې شوي او په اصطلاح ولس د یاغي کېدو پر لور حرکت کړی، داسې مشران حاکمان شوي چې په پوره قوي ارادې، پاخه تدبیر او حاکمیت سره یې وضع بیرته آرامه کړې، قانون حاکم کړی او د یو پاخه او قوي نظام ستنې درولې دي. د تاریخ په استناد عبدالرحمن خان په داسې حال کې واکمن شو چې د افغانستان په هرې برخه کې د قوم او سمت په نامه زورواکان حاکمان شوي ول او مرکزی نظام بیخي له منځه تللی و. نوموړي په پوره قوت او د ځینو تاریخ لیکونکو په باور په بېرحمانه او ظالمانه ډول په ټولنه کې نظام ټینګ او داسې دولتي ثبات او حاکمیت جاری کړ چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې دوام وکړ. دغه راز د افغانستان د وخت صدراعظمانو هر یو هاشم خان او شاه محمود خان هم د دولتي حاکمیت د ټینګښت او نظام جوړونې لپاره ډېر برجسته او د نظر وړ کارونه کړي چې بېلګې په تاریخ کې ثبت دي. په ډیرو مواردو کې د افغانستان په څیر ټولنو کې د قانون د حاکمیت په کار کې مشران په دیکتاتورانو بدل شوي، د ډیموکراسۍ او سوټاکراسۍ ترمنځ تعادل ورڅخه ګډوډ شوی دی، په دې معنی چې د سالمې دیکتاتورۍ لپاره یې نوښت او ابتکار له لاسه ورکړی. په هر صورت افغانانو په تیرو څو لسیزو کې د زعامتونو او مشرانو له لاسه ډېرې بدې خاطرې درلودې او ډېر په دې باور دي چې په دې هېواد کې مشرانو د ټولنې او ولس په نبض ځانونه سم خبر نه کړل او هر څه ورڅخه ګډوډ شوي دي. د طالبانو د رژیم په ړنګېدو او د بهرنیو هیوادونو په عملي حضور سره افغانان راتلونکي ته زیات هیله من شول او داسې فکر یې کاوه چې د بهرنیانو په مرسته به په هیواد کې د یو قوي نظام اساسات ټینګ شي، داسې نظام چې کار اهل کار ته ورکړي، مجازات او مکافات اصلي شعار وي، د قانون په حاکمیت کې د مور او میری سلوک ونه کړي او اداري فساد له منځه یوسي. خو په خواشینۍ سره چې نه نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نظام جوړونې لپاره سم کار وکړ او نه هم افغانانو داسې کوم زعامت جوړ کړ چې د یو کس یا مشر په تلو سره هر څه له منځه لاړ نه شي، بلکې راتلونکی زعامت د پخواني کارونه پر مخ بوزي او خلک پر نظام او سیستم ډاډمن او باوري کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په یوې تلویزیوني خپرونه کې هیله یا توصیه وکړه چې د افغانستان راتلونکی زعیم یا مشر دی د ده په وینا ګوسفندي وي، که څه هم چې پسه یا ګوسفند ډېر ښه او ګټور حیوان دی، خو په افغاني فرهنګ او ادبیاتو کې پسه یا ګوسفندي عمل د بې ارادګۍ، سست عنصرۍ او کمزورۍ په معنا استعمالیږي او که مشر ګوسفندي وي نو د خلکو پر حال دی خدای رحم وکړي. د افغانستان په څیر سرکشي او یاغي شوې ټولنه کې که مشر جدي، شیر صفته، پاک نفسه او د قوي ارادې خاوند نه وي، څنګه به په ټولنه کې قانون عملي کړي؟ دا چې په افغانستان کې څه ډول زعیم یا مشر ته اړتیا ده او راتلونکی مشر یا مشران به څنګه د یو قوي او نه ماتېدونکي نظام اساسات ټینګ کړي، دا به له درنو مېلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
خوب محترم سلطانزوی صاحب، به استودیو رادیو آزادی خوش آمدین. شما صحبت های الکوزی صاحب در این رابطه شنیدین، لطفا نظرتان شما در این رابطه بگوین.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به همه، طوری که آقای الکوزی فرمودن، ممدار صفاتی که در یک زحمت نهفته است و ضروریاتی که یک زحمت داره، نه تنها چیزایی که آقای الکوزی فرمودن، بلکه نظر به شرایط یک جامعه، موضوعات بسیار عمده دیگه هم میتونه که در نظام سازی و نقش زحمت رول بازی بکنه. مثلا یک زعیم باید نه تنها صفات تخنیکی زعامت داشته باشه، بلکه یک شخص یا یک فرد الهام بخش باشه که بتونه یک جامعه را الهام ببخشه و با الهام بخشی خود در جامعه اعتماد به نفس به وجود بیاره، همسویی دولتی و ملی را به وجود بیاره و عوام فریب نباشه و با مردم راست بگویه، اعتماد مردم جلب بکنه و این اعتمادی که در بالای سیستم به وجود میاد در این زمان در جامعه هم اعتماد به نفس ضروری را به وجود میاره. و چیزی که در افغانستان بسیار ضرور است، من فکر میکنم که از نگاه تکنیکی افغانستان اولین مملکت است در جهان که در قرن 21 توجه اینقدر ممالک خوشبختانه یا متاسفانه در عین وقت مبذول شده به افغانستان، مگر در این زمان زعامت ضعیف و زعامت بی اراده و بی تعهد و یک تیمی که همسو نیست افغانستان بهترین شانس های تاریخیش از پیشش گرفت و امروز افغانستان به زبالدان تاریخ خدا نخواسته فرستاده خواهد شد. و این نقش زعامت بود که این کار را به ای جا رساند. اگر ما یک زعامت می داشتیم که یک تیم قوی را جور می کرد، یک تیم ملی جور می کرد و یک پیام ملی را برای تیم منعیس امو دیدگاهش برایشان ارائه میکرد و افغانستان را به طرف یک مسیری که ایجاب میکرد روان میکردیم، من فکر میکنم افغانستان امروز بسیار جایگاه بهترتر می داشت. در این زمان نه تنها یک فرد بلکه اطراف رهبر سیاسی هم بسیار مهم است. مثلا با احترامی که به آقای فاروقی مدارم که در کابینه بودن، یک تعداد اعضای تیم آقای کرزی کسانی بودن که در همه شرایط برش آقابله بودن. ما در قدیم همین سخن همیشه یاد کردیم که آقابله در افغانستان هر کس که آمده چی شیر بوده، به نیس رهبر چی گوسفند بوده، دیگر آقابله شدن، از گوسفند که ضعیف سر بودن و برای شیر هم گوسفندتر. و آقای کرزای من نمیفهمم که شیر است یا گوسفند، من هیچ نفهمیدم هنوز دیگه. از او خاطر افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیفهمیم که دیکتاتور ما با تفنگ ما را میزنه یا با پنبه ما را حلال میکنه. ما فکر میکنم که مردم افغانستان قرن هاست که فریب رهبری هایی را میخوره که به نام از او رهبری ها هم پشتون ها تاپ زده میشن، هم اقلیت ها فغانشان برآمده و هم اکثریت ها معلوم نیست که کی هستن. و این گناه زعامت است که فقط برای حفظ قدرت، برای حفظ منافع شخصی و فردی و گروهی خود فقط و فقط افغانستان وسیله ساخته و مردم افغانستان و اقوام افغانستان فقط مانند پرزجات موتره که برای زینا بار ببره. و ورنه افغانستان میتونست که در این ده دوازده سال، دوازده سال بسیار وقت است و ما هم همچنان خسته شدیم از یک صحبت دیگه که همیش ما میگیم که ما 30 سال جنگ دیدیم. او برادر 30 سال جنگ دیدیم، خال 12 سال هم صلح دیدیم. امی جنگی که بالای افغانستان تحمیل شده در این شرایط در اوائل به امی حال نبود. اگر این دولت کارامی بود، اگر یک تیم قوی می داشت و اگر قامت صحیح می داشت، افغانستان در این حال که امروز است نمی بود. و امروز نمی گفتیم که والا آقای کرزی اگر نباشه کیست؟ خود آقای کرزی کی بود وقتی که آوردنشه؟ این سوال هم باید جواب داشت.
تشکر وقت لرو بیا به هم خبری که فاروقی سیب غور استاس نظر هم و روزه که در زعامت مسئله دیر مهمه ده که اوتولن صحیح زعیم ولری مشر ولری نو مشکلات حلیگی در خلق و تقاضات داده چې باید زعیم ډیر جدی وي، یعنی لکه غابلی غوندی او یو حرکت اونې کیسه مهرباني ستاسې نظر مغړ
ډیره مهرباني جناب کوزه سیف، اجازه راکړئ تاسو ته تشریف دي پروګرام محترم او همکارانو ته جناب سلطان زوی سیف درون میلمه ته او د پروګرام محترم او معزز او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقینا د زعامت نقش د هیوادو او د سازمانو د مؤسساتو د اجتماعاتو سم او استقامت ورکولو او د اجتماعاتو په خوندي کېدو کې ډیر مؤثر او ډیر اساسي نقش دی. په یقین سره د زعامت په څنګ کې نور هغه عوامل او هغه سیستمونه او هغه مساعد محیط د زعامت د نقش د خوندي کېدو او د هغه د تعمیلولو دپاره هم یو ډیره اساسي فضا او اساسي زمینه ده دغه لپاره. زه فکر کوم چې علاوه پر دې خبرو چې دلته مخکې مطرح شو، یو تعداد نور عوامل او مباحث او مواصفات دی او د زعامت دپاره مطرح دی. زه فکر نه کوم چې تنها د دیکتاتوري او د تحکم او تهجر او د استبداد بحثونه د زعامت د ارزومندۍ او د زعامت د موافقېدو وسیله وي او د هغې په وسایلو باندې زعیمان وتوانېږي د خپل نقش او رسالت ادا کړي.
وبخښئ چې دا موضوع لږه روښانه کړي. ښاغلي کرزي څو ورځې مخکې وویل چې باید د افغانستان راتلونکی زعیم یا مشر له خلکو سره ګوسفندي برخورد وکړي. یعنې ستاسې په نظر د ده مقصد څه شی دی؟ چې یعنې سازش وکړي، مصلحت وکړي، د قانون په عملي کولو کې، یعنې څنګه تعبیروي صاحب؟ ستاسې غواړو چې
بله هغه تر راتلم په ډېر تعصف سره د افغانستان د ولسمشر نه هغه بحثونه د زعامت متاسفانه ګډوډ شوی او دی اوس هم داسې فکر کوي چې لا تر اوسه په پېښور کې دی یا په کوټه کې هغه بحثونه د افغانستان هم هغسې دي لکه چې شل کاله مخکې وو او افغانان په هغه موقعیت کې وو چې متاسفانه باید د موږ د همسایه هیوادو د اتیټیوډ به منصبدارانو قماندو او هدایتو ته وروګوري او د هغوی پر اساس باندې او د هغو د تر هدایتو لاندې به خپل ملي مسالې او ملي منافع د مصلحتو د تقسیماتو او د قدرت د تقسیم په وسیله باندې دوی عملي کړي. مګر زه فکر کوم چې په دې اخرو لسو دولسو کالو کې افغانستان او افغانان یوې ډېرې معظمې اجتماعي او سیاسي مرحلې ته سره دا انتقال شوي چې هغه په افغانستان کې او په خپل خاوره کې د قانون د حاکمیت تر سورې لاندې دوی اوس خپل مسائل او خپل نقش ادا کوي او په هغه کې د زعامت نقش او د رهبریت نقش هغه یو نقش دی چې په دنیا کې معمولا ملي زعما او ملي شخصیتونه رهبران او نخبه شخصیتونه چې خپل اجتماعات له داسې بدو حالاتو نه ژغورلي او مستقیم او ښي لارو ته استقامت ورکړي په داسې یو موقعیت کې قرار لرو. مګر متاسفانه د افغانستان ولسمشر تر دا اوسه پورې په مغه روحیه باندې دی او اوس هم دغه فکر کوي چې افغانان په مغه حالت کې دي. شک نشته چې اوس هم په افغانستان کې څلور پنځوس یا پنځه پنځوس هیوادونه دلته موجود دي، په لسهاو استخباراتي دستګاوې دلته په یو شکل بل شکل سره نفوذ لري. د هغو عناصر او عواملو چې د افغانستان په بدبختۍ او په دورو کې ځانونه خرڅ کړي دغه دستګاو ته، د هغو د اقتدار وسایل او د هغو د ارزوګانې د تحمیل هغه علاقې او کړې اوس متاسفانه په نظام کې موجود دی. مګر د افغانستان ولسمشر او د افغانستان خلکو لپاره لس کاله مخکې دا زمینه برابره شوه چې خپل یو قانون او خپل هغه اجتماعي قرارداد سره راجوړ کړي او د هغې د تطبیق لپاره د افغانستان ولسمشر د خلکو د رایو پر اساس باندې انتخاب شو، که هغه مشروعیت تر سوال لاندې و یا نه و، یا هغه په یو غوڅ اکثریت باندې راغی یا رانغی د ډیموکراتیکو مناسباتو پر اساس، دا رئیس جمهور د ټول افغانستان د ملي اقتدار او د دولت د اقتدار تمثیل کوونکی یو شخصیت و، او دا د خپل ټیم سره او د خپل همکارانو سره باید دغه بحث ته ډیر جدي پاملرنه کړې وای چې دلته اوس قانون حاکم دی نه مصلحت، دلته قانون حاکم دی نه شخصیت، دلته قانون حاکم دی نه هغه روابط چې متاسفانه د دې لاشپکې په دورو د بدبختیو د افغانستان کې چې افغانان په بهر کې او د بیگانه خلکو په ملکو کې هلته د خپل سرنوشت د ټاکنې لپاره متاسفانه ضابطانو د همشاګانو ته سترګې نیولې وي او د هغو هدایتو ته ارزښت ورکوله. اوس له دغه حالت نه باید وتلی وای او قانون حاکمیت ته باید ډیر اهمیت توجه کړی وای، او د قانون د حاکمیت د پلی کېدو لپاره متاسفانه یا خوشبختانه دیکتاتوري په کار نه دی.
تشکر وخت لرو، ان شاء الله بیا به خبرې کوو.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
سلام علیکم ملکه صاحب، تاسو ته او درنو مېلمنو ته او زمنان ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترام کوم. د کوم منځم بشر دوست ما د مدن وردګ ولایت د چکو لسوال.
وعلیکم بشر دوست، سلام شه مهرباني.
نظر می ته ملکه صاحب د مېلمنو ته سلام. البته په غوړم موجوده رهبران د افغانستان چې دې په جګړو کې داخل خلک دي، هغه تقریبا د اعتماد له لاسه ورکړی دی. ملت په هیڅ کله په دې باندې اعتماد ونه شي کوي، مستثنا د تقریبا په سلو کې به داسې چې پنځه نفره یا درې نفره به وي چې هغه به واقعا د ملت غم به ورسوي، په دې ملت زړه خوږېږي او د ملت خواخوږي لري. خو په تعصب چې دوی په قدرت ته ونه رسېږي او یا به دوی ته څوک رای ورنه شي کوي او دوی ته به زمینه مساعده نه شي په دې باندې. خو برعکس دې نه، زه په دې کې ملت او دولت ملت باندې هم یو څه ملامتیا لرم، البته په دې خاطر باندې چې ملت هم ملامتیا ملت چې دی په یو هېواد کې چې دولت وي د هغو سره د ملت ملاتړ ډېر مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه که ملت د دولت خو نه وي هغه دولت هېڅ دی. دلته ملت زموږ په تعصب چې جګړو ته ډېره ترجیح ورکوي، دوی کې د سواد کچه کمه ده، دوی کې عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی. په اطراف کې مخصوصا دلته جنګ جګړو ته ډېره ترجیح ورکوي، دلته عامه پوهاوی د خلکو ډېر ضعیفه دی.
محترم مېلمنونو، پوښتنې مو واورېدلې ډېرې زیاتې، په ترتیب سره چې لنډ لنډ ځوابونه ورکړي. سلطان زوی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، بیا به فاروق صاحب خبرې وکړي.
بله،
وفرمایئ سلطان زوی صاحب.
یو شی چې مهم موضوع یو ورور اوربند تماس نیو چې میدان وردګ نو هغه ول چې اعتماد یو اعتماد ول یو بل د خلکو مسولیت هم ذکر کړه. هماغه مرچ په یو هیواد کې سیاسي زعامت اهمیت لري، په هماغه اندازه د خلکو مسولیت د دې زعامت په ټاکنو کې ډیر زیات پر اهمیت ده، او دا باید هیر نشي چې ګرشي د موږ هیواد یو جنگ زپل ای واده مگر جنگ زبل تو باید ما باند دی بانا نسی چه هیچ شی باید نکو په دمنګ په هیواد کې زه فکر کوم چې د زعامت په ټاکلو کې د خلکو نقش مخصوصا د تعلیم یافته قشر چون قومي او هیواد یاسو د قومونو با نفوذ او افرادو روحانيونو او مدني جامعه رول ډیر زیات دی او دا رول صحیح لوبول سوی نه دروسه متاسفانه په 12 کال کې فرضاً کومه فرض وکړو چې دغه تیر 12 کال یو انتقالي دوره و د افغانستان د یو وجود تاریخ په اوګدو کې دا 12 کال نه باید استفاده سوی وای او د سیاسي پروسې منځ راغلی وای چې مونږ وسوای کړای چې د دې پروسې نه د یو انتقال په ارتباط استفاده وکړو او نن چې د انتخاباتو باندې غږیږو د نوي زعامت په ټاکلو باندې غږیږو مونږ باید دغه میکانیزمونه درلودلی چې دا کار مو کړی وای اوس هر څوک سره چې غږیږی وایي ولا غیل کرزی صاحب نور څوک وو په دې سال کې چې 12 کاله مخکې باید دا سوال مونږ کړی وای چې دا کرزی صاحب څوک وو دا مونږ باید ځان نغلو یو بل ورور ډیر زیات د قهرمان ملت یادونه وکړه درسته ده مونږ قهرمان ملت یاستو توپک سره مونږ قهرمانی کړې ده مګر بالغ نه مونږ څه کړې دي په دې باندې باید وګورئ چې غیر توپک نه هم باید قهرمانی سره وکړي د توپک په ذریعه قهرمان کېدل کافی نه دی په یو ستمې پیړۍ کې مونږ توپک واخیست جنگونه مو وکړل هر شی مو چې وګاټه مګر بیا د چا ګناه و چې د نورو فریبونه مونږ وخوړل د نورو ګولونه مونږ خوړل دا خو قهرمانی په دې کفایت نه کوي چې مونږ توپک مرمیانې فایر کړلی بیا کینو نور قهرمانان یاستو زه فکر نه کوم چې هغه ملت ځان ته قهرمان ووایي چې خارجیانو سره جنګیږو بیا دلته خپله د ورور وویل چې زر نفره مونږ باندې حکومت کوي آیا د دې قهرمانو ملت زور په زرو نفرو غلو باندې نه رسیږي که دوی غلی فرضاً که مونږ د دې زرو نفرو نه خوشحاله نه یاستو مونږ څه قهرمانی لرو چې د دې زرو نفرو په مقابل کې یو سیاسي حرکت نسو جوړولی یو سیاسي تشکل نسو جوړولی یو واقعي ملي اجماع نسو جوړولی او بیا کینو بیا مامو جان کرزی دی قیوم جان کرزی دی حسین جان فهیم دی او نه پوهېږم ضیا جان مسعود دی او فرزان عبدالله جان دی او فلانی جان دی فلانی جان دی دا زاړه څیرې تکراري څیرې تکراري څیرې تکراري څیرې دا څه قهرمانی ده
تشکر صاحب فاروقی صاحب مهربانی
شما بفرمایید
ډیر مهربانی زه فکر کوم چې دقیقا د دې ملت مسؤلیت په دغه دیموکراتیکو نظامو کې د زعامت د استقامت ورکول لپاره هم یو ډیره اساسي بحث دی په زعامت کې د اشخاصو او د مسؤلینو او چارواکو توظیف کېده د دې مسؤلیت د دې اساسي مسؤلیت د ملت ته او ملت متاسفانه نسی کولای چې په دغه پړاو کې د خپل مسؤلیت نور بحثوت وروړی او خپل هغه رسالت او هغه توان چې لري او مسؤلیت چې لري لغینه ځان ګوخه کی زه په دې عقیده يم چې د افغانستان ولس متاسفانه په مختلف ادوار د تاریخ کې د پاک زړه چې لري د خې اعتماد چې لري د اعتقاد چې په قضا او قدر او تقدیر او قسمت او سرنوشت باندې لري په اکثر مواردو کې متاسفانه دا ټول بحثونه او د خپل ټول صلاحیتونه انتقال کړي دغه بحثوته او خپل رسالت او مسولیت د ادا کولو لپاره اکثرا تر هغه مراحل پورې چې په وطن کې بحران راغلی او وطن د شی مشخص او بدبختیو تک ورسیخ شوی چې الته ذاتی دغه خبره چاړه دی بدبختیو چاړه دی خلکو اډو تر رسیدلای پس لغه بیا دوی مغه صلات او مغه سرکندونو ته سره متوسل شوی چې تاریخ هغه سرخندنو کارنامی خاطری پاتې دي او هغه ډیر ناوخته دی متاسفانه بیا دا قهرمان ملت اکثرا پس لدینه چې هغه سرخندنی کړی او قهرمانی سب د تاریخ کړی د هغې د تداوم لپاره د هغې د لاسراوړنو د حفاظت لپاره بیا هم له بې تفاوتۍ او بې التفاتۍ نه کار اخیستي په مسایلو کې همیشه د خپل مسؤلیت او د خپل توان یا صلاحیت بل چاته انتقال کړی او خپله یو ګوښه کې سره ناستی او بیا د حوادثو او د مقدراتو د جبهې چې راځي په دوی په سرنوشت باندې هغو ته منتظر پاتې دي او ځان او د خپل هغه مقدرات او د خپل سرنوشت او خپل آینده ټول هغه بحثو ته سپارلی چې متاسفانه اکثرا موږ د دغه جدي چالشو سره په خپل تاریخ کې مواجه شوی دا ډیر اساسي بحث دی چې په ډیموکراتیک نظام کې ملت لپاره د لوی صلاحیت ورکړ شوی او د هغې په مقابل کې دوی لپاره یو لوی مسؤلیت ور په غاړه دی دا ډیر اساسي بحث دی او زه فکر کوم چې د افغانستان ملت اوس بعد د دغه پیړۍ د ارزوګانو په درشل کې بعد د خپل رسالت او خپل مسؤلیت په توجه سره له دغه بې تفاوتۍ او دغه حالت باندې ځي اشخاص او افراد او هغه مشخص او هغه ته باید دا چانس ورکړي.
تشکر فاروقی صاحب. صحبت شما مره به یاد امو هوشدار محترم مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک انداخت که اونا گفته بودند که ما ملت افغان همیشه در میدان نبرد فاتح و برنده هستیم، اما باید نگذاریم که در میدان سیاست ببازیم. خب محترمه شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان هم به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. کروخیل صاحب، اگر شما صحبت میمانای برنامه و سوالات شنونده های رادیو آزادی را شنیده باشین، صحبت امروز ما در مورد نقش زعامت در نظامسازی است. شما اگر که لطف بکنین اول خوش آمدین، بعد نظرتان در این رابطه بگوین.
سلام بر شما و تمام شنوندگان برنامه شما.
اول که دسته مقدمه پوشکل باندې خپل نظر وړاندې کړئ، زعامت څو وند ضرور لري په ټولنه کې، نه که زعیم قوی وي تاثیر څه دی او که ضعیف وي څنګه دی ساسي په نظر؟
معلومدار زعیم په یو نظام جوړولو کې اساسي ونډه لري، ځکه سه په دیموکراتیکو نظامونو کې خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه حق خلکو ته ورکول سوی ده او د دوی په رایه باندې مشر ټاکل کیږي. معلومدار هغه قوي او متحد کسان چې مثلا دوی باندې اعتماد کیږي او د وطن چارې ورته سپارل کیږي، هغوی دي چې نظامونه جوړوي، هغوی دي سیستمونه پیاوړي کوي، هغوی دي مثلا د افغانستان د وطن راتلونکی ټاکي، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که هغه په اقتصادي ډګر کې او که په نورو بخښونو کې وي. که چیرې زحمت په اساس معاملو وي، که په ضعیفه کس وي یا مثلا په فساد کې ککړ کس وي یا تعهد ونه لري یا کوم داسې یو ډله پورې وي چې صرف هغوی خپل ځان لپاره کار کوي، معلومدار یو وطن له بدبختیو سره مخامخ کیږي. او که چیرې وطن مشر مثلا په دې باندې متحد شي بدلون راوړي، ولو سه غ ټیم هم ډېر یو قوي ټیم نه وي یا ډېر متحد هم نه وي، کولای سي مثلا تر خپل حده توان باندې وکړای سي چې یو وطن له بدبختۍ نجات ورته ورکړي او یو په داسې لارې باندې چې د هغوی راتلونکي وطن ته وټاکي او وطن بوزي.
شکر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو آزادی برنامه هی هفته در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. میمان های برنامه محترم داوود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی، محترم امیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکی کروخیل، عضو ولسی جرگه افغانستان به سوالات شما پاسخ خواهد دادن و در مورد موضوع مورد بحث صحبت خواهد کردن. سلطانزوی صاحب، یکی از شنونده های رادیو آزادی محمد کریم از ننگرهار زعامت جنرال ها را تقاضا کردن که در آینده افغانستان، منظورشانی بود که زعامت قوی و زعامت نظامی در آینده در افغانستان باشد، در حالی که تجربه نشان میده که دنیا از حاکمیت خونتاها، دکتاتورهای نظامی و حاکمیت جنرال ها فاصله میگیرند. به عقیده شما چی باعث شد که بعد از 10 سال تجربه دموکراسی در افغانستان هنوز هم یک تعداد از مردم افغانستان به این عقیده و نظر هستند که باید توسط جنرال ها و حاکمان دکتاتور رهبری شوند؟
ما فکر میکنم که یک موضوع بسیار مهم در این صحبت از این دوست ما نهفته است که این امون ناخودآگاه یک ملت تشریح میده، یک ملت که در انتظار یک حکومت قانون که حکومت داری کرده بتانه در چوکات قانون. ما ضرور نیست که در قرن 21 دکتاتوری داشته باشیم، فقط قانون اگر تطبیق شود خود دکتاتوری قانون میتونه که جوابگوی کودتاهای جنرال ها باشه یا ای که اشخاص عوام فریب که به نام های مختلف مردم فریب میتن و ما باز بسیار ساده لوحانه باز نام از اونا رو میگیم که اگه یادم رهبر ما شه و مملکت جور میشه، در حالی که در قرن 21 درست است که یک فرد میتونه که امید بخش باشه، اما یک فردی که تیم نداشته باشه، یک فردی که برنامه نداشته باشه و یک فردی که خودش متعهد به قانون و تطبیق قانون و احترام به قانون نباشه و چهار طرفش به فساد غرق باشه، او امکان نداره که رهبری کرده بتونه و زعامت کرده بتونه، ولو که جنرال باشه، ولو که مارشال باشه. هرچی که باشه ما داریم امیال دستر قدرت، مارشال هم داریم، قماندان های جنگی هم داریم، دیگه از این که چی میخواین؟
نورم زیاد که نورم زیاد
دیگه هم زیاد شده که باز چه پاول کنه، باز ایواز 20 منزل 40 منزل بسازن و ایواز یک کابل بانک 5 کابل بانک بزنن، دیگه این برای ملت کفایت نمیکنه.
رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام محمد الکوزی سر تاثر تبرمی من منوت ریزه دو کمی سلامونه.
و علیکم سردار محمد خان استرمش مهربانی.
د کرګي نه مخکې ټولو مونږ په دوغاس کې تېر کړی وو.
ښه، څنګه؟
او کرځی چې راغی اوس هم په تاترینې دوغاس کې عمر تېرېږي. تاسې ټول شاید یاست چې د مونږ د ورځې 200-300 مري، د چا د لاسه مري، او څوک یې وزني او څوک یې په دغه حالات کوي. مشرانو ګوره، تاسې نه مذهب او سیاست دواړه ګډو وټ شوي دي، اما د حق لاره او د نه حق لاره د نه ورکه ده. دا کرځی یو نفر ده، نه تان لري، نه تیاره لري، نه دې پیروته تیاري لري، نه واسکټ لري. راځئ دا کرځی نه پرېږدو په خپل ځای. مشرانو راځئ سپین ږیرو، تاسې خو په خدای شکر ده له مخې نه چې 5000 مونږ 10000 مونږ عالمان شو، او د سیاست مداره خلکو له کوم تکلیف غونډه دنیا ډکه ده. نو بیا ولې یو نفشخ ته به خوله ناړه او مشرانو قضاوت ته دلطرفه نه کوي؟ طرفه یې کوو چې ګناه کړو، خو ټول افغانستان ملامت د مونږ سیاست مشران دي، مذهب مشران دي. راځئ و دسې لاره ولټوئ چې تاسې ورڅخه سوله راولئ، یو امنیت راولئ، یو موري راولئ، حق اخباته وسپارئ. نور دغه ظلم ناروا پرېږدي، خدای مهمه حکومت نه پولو پاګله مهمه حکومت څه کوئ؟ چې کوم مهمه حکومت یا پولو پاګله هم څه کوئ؟ راځئ دا پولو پاګله دغه علاقه راورسېدلو چې نور هم په ځمکه باندې ځای نه کړه. راځئ اوس نورۍ ته لاسوچوئ، انتفاق ته لاسوچوئ، چې خپله سوله منځته راوړو، وطن خپله جوړ کړو، بارانه یې وټکولو، پاکستانه یې وټکولو، ایرانه یې وټکولو، وروسانو وټکولو. د تاسې مشرانو له لاسه، مشرانو نور ځان وپېژنئ. داسې وخت به درباندې راشي چې نن مطبوعات غږېږی، بله ورځ به غږېدی هم نه شئ. راځئ سوله راولئ، راځئ وروري راولئ، راځئ انتفاق راولئ. وسلام.
تشکر سردار محمد خان، دام ساسي نظر او خدای دې وکړي چې دوستانو اوریدلی. محترم مېلمنو، څو دقیقې پاتې دي. سلطان زوی صاحب، تاسو د خبرونه په دوهمه برخه کې ناست یې، مهرباني وکړئ داسې خپلې خبرې سره راتاوې کړئ. خیر، لږ انتقادونه نه به تېر شو چې ستاسې په نظر څه باید وشي. نو اوس خو وخت لږ کم پاتې دی، راتلونکي زحمت ته انتخابات هم مخکې دي. افغانان باید څه وکړي چې دغه مصیبتونه او مشکلات لرې شي؟
زما عرض په آخره کې دا دی چې د افغانستان خلکو ته هر څو کاله بعد خدای یو چانس برابروي چې د انتخاباتو په ذریعه خپل ملي رهبري وټاکي. بیا هم دغه چانس راتلونکی دی، او زه د فاروقي صاحب په احترام د ده خواته د قلق دیوال یې زه فکر کوم چې دغه ټیمونه چې یو ورځ وزیران دي، بله ورځ مخالفین دي، اپوزیسیون دي، بیا ائتلافونه جوړوي، جبهې جوړوي، دا تکراري څیرو نه باید تیر سو. نوې څیرې با اعتماده څیرو دوی ځوانو انرژیانو ته، او هغه کسان چې په تیر ټیم کې یو قاطع موقف درلود او د خپل څوکیانو نه تیر سول د پرنسپ لپاره، د افغانستان د ملي ګټو لپاره. دا خلک د موقع شناسه پلبینو خلکو په تله کې ونه تلي، یو مسیر ته د پښه کېدي چې د افغانستان راتلونکی ورباندې روښانه سي. زه فکر کوم چې انتخابات چې راتلونکی دی، دغه انتخابات د افغانستان په تاریخ کې زه فکر کوم چې مهمترین انتخابات به وي. که د دغه تکراری ټیم په ګیر پاتې سي افغانستان، زه فکر کوم چې اقلا شل کاله نور هم دغه افغانستان د دوی په ګرو کې دی، تر څو چې د دوی اولادونه لویږي. بیا فلاني جان او فلاني جان به د کودکستان نه ځي هاروارډ او کیمبرج ته، بیا به راځي د افغانستان باندې به باداري
کوي. ګوره یو دقه، دا خلک واکمن دي، دوی په کلو بانډو کې نفوذ لري، دوی سره ټوپکې دي، دوی سره پیسې دي. یعنی ستا په نظر کې یو صندوق کېښودل شي، مثال ستاسې صندوق هم کېښودل شي، او د یو جنګ سالار و طبعا جنګ سالار هغه صندوق ډکوي. یعنی متاسفانه دغسې یو شرایط راغلي دي. عملي تاسې څنګه دا ستونزه حل کوئ؟ صاحب
زه فکر کوم چې همدغه خلک چې مونږ د ملت قهرمان ملت چې وایو، دغه ملت چې د دې دولت نه او د دې چارچلن نه په عذاب دی او په فغان دی، دوی دې سرونه خپل ګریوان ته ټیټ کړي، او خدای دې حاضره وبولي چې ټوپک باندې خو څوک په زور څوک باندې رایه نه ورکوي. هیڅ اندا 12 کاله کې یو ښېګڼې چې دا باید یاد کړو، دا وایي چې د ټوپک په ذریعه چا باندې صندوق ډک کړی نه دی، د پیسو په ذریعه یې کړی، د پلاو په ذریعه یې کړی، مګر ټوپک نه. پلاو او پیسې خو د مونږ په لاس کې دی چې وای خلو که وای نه خلو. ملت که غواړي چې د دوی بچیان او د دې آینده نسلونه داسې یو راتلونکي سره سروکار لري چې د دوی د پلرو ارزو ده او هیله ده، نو زه فکر کوم چې را دې سي انسجام دې پیدا کړي، ملي ملایان، ملي رهبری، قومي رهبری، روشنفکران، او ټول هغه قشرونه چې کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې رول وبوي. زه فکر کوم چې دوی
د یو هدف لپاره چې هغه د افغانستان راتلونکی دی او د افغانستان ژغورل دی، یو خطرناک قاتونه د دوی ژغورل دی، یو خطرناک مقتینه. دغه انتخابات به هغسې انتخابات چې خلک کولی سي، یقین ولري چې خلک فکر وکړي ډېر او ښه عمیق ځان سره دوی یو لازم مکس وکړي. زه فکر کوم چې خلک پوهېږي چې په زوره هیڅوک صندوق ته وړی نه سي.
اګور دوستانو، تاسې د ازادۍ په سبو کې در مواج ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده په ټولنه کې د زعامت یا مشرتابه غونډه. همدغه بحث ته دوام ورکوو. دوستانو لطفا له موږ سره پاتې شئ.